په خور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم مشال وی په دی بل غړې کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري ورو خبرونه له فرهندې اسد
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو غنو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د اورګزو په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کوئلې د کان را پریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي لس جوبل او په جنیوا کې روسی سفارتي چارواکو تایید کړی چې په ماسکو کې د بشري حقوقو دفتر بندي کی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وای د روانو سختو بارانونو له امله د کورونو د چتونو پریوتو په نتیجه کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. دغه اداره وای تر اوسه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د اتو کسانو د وژل کېدو د ډیرشو نه زیاتو د جوړل کېدو راپور نه دی، خو په دې لړ کې کومه کرا او حتمي شمیره مخې ته نه راغلي. دی وای په ځینو سیمو کې واورې هم شوې دي او د ټرافیک او مواصلاتو نظام هم متاثر شوی دی. د پی ډی ایم ای د کنټرول روم یو مشر یوسف ضیا په دې اړه وایي،
موږ ټول ځلې تنظیمي ته الرټ جاری کړو چې یاره تاسو چې څومره حمله ده هغه چوکیانې منسوخې کړو، بیا چې نن ملک ماښام ماسوتن نه به شدت کې رورو کمې راځي او سبا پورې چې ان شاء الله دې بسنه هغه ورځې د وشوي. او
پی ڈی ایم ای وای په ځینو غرایزو سیمو کې له وړاندې نه خلکو ته د ممکنه بارانونو او سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې ده. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وای په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کوئلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي دي او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه وخت وشوه کله چې په یو کان کې شاوخوا ډیرشو مزدورانو کار کاوه. د سیمې چارواکي دا هم وایي دلانه د معلومات چې دغه درنګ د کومې چاودنې له وجې را پرېوتې او که د بارانونو له وجې دغه پیښه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کې د زیاترو مزدورانو تعلق د شانګلې سیمې سره دی. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارو تر قانون لاندې سلویخ کسان نیولي دي. تیره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمو د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک بیان مشال ریډیو ته وویل چې د سلیمان خیل او دمتڼو قبیلو سره تعلق لرونکي سلویخ کسان یې نیولي دي. د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان نه حکومتي کارکوونکي چې پکې و افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کارکونکو اداره ای پی ای وای سبا په ټول ملک کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد څاڅکو ورکولو درې ورځې مهم پیلېږي. د دغه ادارې صوبایي مرستیال ډایرکټر ډاکټر تیمور مشال ریډیو ته وایي په صوابۍ ضلع کې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې به دغه مهم د روانې میاشتې په پای کې ترسره کیږي. ډاکټر تیمور وایي د صوابۍ نه علاوه د نورو ضلعو لپاره د 1500 نه زیات ټیمونه جوړ کړل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي، بلخوا دغه ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي دا هم وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیت د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم پیل کړی دی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د دې ولایت په ځینو سیمو کې د عملیاتو وروسته د داعش ډلې فعالیت تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنیوا کې د سفارتي د روس سفارتي چارواکو تایید کړه چې په ماسکو کې د بشري حقوقو دفتر بندي کی. پرون د خالی پورت د روس ریا نووستي خبري اجانس ویلی وو د روس سفارتکارو تایید کړی چې په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر دفتر د بندولو فیصله شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په روس کې د بشري حقوقو د فعالانو، خپلواکو خبریالانو او لسی مباحثو د ځپلو او مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې د فرانس، برتانی، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره ویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې هغه نیخ پنیغه خبرې دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د سعودي تر ملاتړ لاندې د اپوزیشن د مذاکراتو یوې لوړپوړې کمیټې ویلي د جنیوا په خبرو کې به برخه واخلي او پر هغه انتقالي حکومت په ټینګار کوي چې ورسره ټول اختیارات وي او د بشار الاسد او د هغه د ملګرو هیڅ رول نه وي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنیوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این ټلویزیون پرون وویل د امریکایي استخباراتو چارواکي وایي چې د شمالي کوریا مواصلات ساري ګمان کوي چې ښایي دغه آبدوز خپل لار ورک کړی وي. په همدې حال کې یو انټرنیټي مجله چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د بحري ځواکونو د ځینو چارواکو په حواله په یو رپورټ کې وایي ښایي دغه آبدوز ډوب شوی وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې وروستیو بارانونو یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د خیبر جنسای د باړي اوسیدونکو وایي د خلکو کورونه کچه دي او که د بارانونو لړۍ اوږده شي نو خلک به لا ډېر وځي.
دا کورونه د خلکو کچا دي، د روغوردېدو خطره یې دو او که دغه بارانونه نور ورېدل نو د ډېرې غټې نقصان چې کوم دي خدشه ده.
د اورګزای جنسای په ډولی سیمه کې د کویلې د یو کان پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه درې کسان مړ شوي او همداراز لس نور ټپي شوي دي. دا چې د سیمې په قانونو کې یا د رنګونو کې ولې وخت وخت دغه رقم پیخې رامنځته کیږي یو ځایي خبریال یې پاړه وایي. او د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي له سیمې څخه د تختول شوو یو شمېر حکومتي مامورینو د خوشي کولو لپاره د لټون عملیات یې دوام لري. د باختر ستوري 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر زور دن کو په خبر پختونخوا کبالي سیمو کې ورستایو بارانونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د خبر ایجنسی هغه کډوال چې په دغه په دینځدو کې خپل کورونه ته بیرته ستانه شوي پریشان دي چې کله باران لړۍ وګد شي د دوی د ژوند ستونزې به ورسره لا هم ډیر شي. په عین حال کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د خیبر پختونخوا حکومت اداره وایي د صوبې ضلع حکومتونو ته د بارانونو او له وجې د ممکنه خطرونو رامخته کېدو په اړه مخکې له مخکې دغه حکومتونو ته خبرداري ورکړی. فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روانو بارانونو له کبله په سلګونه کورونو چتونه پریوتلې دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د مواصلاتو او ټرافیک نظام یې هم ګډوډ کړی دی او په اوچتو پرتو غریزو سیمو کې واورې هم ورېدلې دي او خلک یې کورونو پورې محدود کړي دي او په زیاتره سیمو کې سرکاري سکولونو، روغتونونو او داسې نورو سیول ادارو چتونه هم څڅېدلې دي او د خلکو ورځینی ژوند یې متاثره کړی دی. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې تېره ورځ د خیبر پختونخوا په سر ښار پېښور کې په سړکونو د ګاډو ښویېدو له وجې د ټرافیک په حادثو کې خواوشا شپږ تنه جوبل شوي دي. په مردان، تختبایی او لوندخوړ کې د کورونو چتونه راپرېوتو له وجې خواوشا لس تنه جوبل شوي دي. منصحرا او کوهستان کې درې تنه جوبل شوي دي. په ټانګ کې یو دیارلس کلن هلک وژل شوی او څلور تنه جوبل شوي دي. لکه مروت کې یو تن وژل شوی او درې پکې جوبل شوي دي. او په سوات بایزی کې اووه تنه جوبل شوي دي. او په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ تحصیل صافي کې یو تن وژل شوی. او د خیبر ایجنسۍ په باړه کاخیلو کې د کورونو چتونو پرېوتو له وجې پنځه تنه وژل شوي او لس پکې جوبل شوي دي چې زیاتره پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. او ښایي دغه مرګ ژوبله زیاته وي، خو تر اوسه د لرې پرتو سیمو نه کره معلومات لا نه دي ترلاسه شوي. په پېښور کې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کنټرول روم انچارج یوسف ضیا مشال ریډیو ته وایي چې حکومت د هر ډول بیړني حالت لپاره خپل تیاری کړی دی.
الحمدلله ټول کړی تیاریانې دغه باران کم شدت او هغې کې لوړو کمیره روان دی. څنګه چې مونږ ته درې څلور ورځې مخکې دا رپورټ میلو شو، هغه مونږ ټول ضلع انتظامیه ته الرټ جاري کړو چې یاره تاسو چې څومره حمله دی هغې چوکیانې منسوخې کړې. خو نن لکه ماښام ماسوتن نه به دې شدت کې ورو ورو کمی راځي او سبا پورې چې نو انشاءالله د دې به څه نه شي نو هغه ورځې دغه شوي او بل ورځ چې دی نو بیا د نور چانسز ډېر دي.
همدارنګ د خیبر ایجنسۍ د باډي یو تن حمزه اپریدی وایي چې دې بارانونو یې خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
د بوړي خلک د دغو بارانونو نه ډېر زیات پریشانه دي. دا کورونه د خلکو کچا دي او د رغړېدو خطرې دي. او مزید که دغه بارانونه نور ورېدل نو د ډېرې غټې نقصان چې کوم دي خدشه ده. خلکو د خپلو کورونو مرمت نه وکړی او په داسې حالاتو کې چې دو واپسي وکړله نو ډایرکټ په بندې به د الله تعالی طرفه د بارونو شروع شول. او د بارون سلسله چې کومه دومره اوږده ده دته په کوم د لانتر ولا چاتونه د غم تقریبا چې په څه دوه باندې شروع دي. حکومت له خو به خلکو د مطالبه دو چې د غونه څه کېدل شي او کم یو حال وروتل شي چې د حال روبوسي.
همدارنګ په بلوچستان او د ملک په نور برخو کې هم بارانونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قدرتي افتونو د نظم کمی ادارې ان ډی ایم ای خبرداري ورکړی چې د ملک په ځینې برخو کې د سیلابونو خطر موجوده ده او خلک دې د احتیاط نه کار واخلي او ځین انتظامیه دی د خلکو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کا. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دغه لړۍ به را روانو دوه ورځو پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
بل خوریدونکو، په اورګزو ایجنسۍ کې چارواکي وایي په ډولی سیمه کې پرون ناوخته د کوېلې د یوه کان پرېوتو په پېښه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او همداراز لس نور ټپي شوي دي. چارواکي وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا دیرش کسان موجود ول. په سیمه کې د چارو اوسیدونکو بیا وایي په دغه قانونو کې غیر مسلکي کسانو ته دندې ورکول کیږي او ځکه هم نو اکثر وخت په دغه رقم پیښو کې چې کله هم داسې پیښې رامنځته شي قانون پریوزي نو د کسانو مرګ ژوبله پکې رامنځته کیږي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې درې مزدوران مړه او لس نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا شپږ بجې په ډولی سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر دیرشو پورې مزدوران موجود وو چې پکې څلور او یا پنځه مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بېدرکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه دوی نهه مزدوران په حفاظت سره راوستل او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خخ دي د هغوی لپاره عملیات روان دي. انتظامی چارواکي درمخه په ژوبلو کې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه وو او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی ترمخه دوی به د الحسینی کولکمنۍ سره کار کولو. د کپنۍ یو مزدور نقاب خان افغان مشال لډیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې د غدرنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه، په دې کې کومه چاودنه شوې ده. ډولی سیما د کوزې او رغزو په حدودو کې راځي، چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي، نو په کار ده چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي.
دو مکمل دو تفصیل تربیت نه دی ملو شوی، دا غیر تربیت یافته دی. زکه دو سره د حادثې پېښېږي، دو تربیت نشته، دې له وجې نه د کوم ځانیو زیان څه کېږي دا ډېر زیات کېږي.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وویل د دغو پېښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې څه ګامونه اوچت کړي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو د اف سی آر قانون تر لاندې څلوېښت کسان نیولی دي. چارواکو مشال رادیو ته ویلي، د دې کسانو له نیولو څخه یې هدف پر ځینو قبیلو فشار راوړل دي چې له سیمو یې د تختول شوو حکومتي مامورینو د خوشي کولو په کار کې له حکومت سره مرسته وکړي. د سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونو اول د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولي وو. د دوی په خبره حکومت دا مهال د سیمې د نورو قومونو خلک هم رانیسي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان توی خلنه د قبایلانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نه تښتولو کسانو چې پکښې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي، د راخوشي کولو په غرض هلې ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خله سلیمان خیل قبایلانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو قبایلانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف ته د وڼنه د امنیتي فورسز دستې هم د توی خله او ګلقچ سیمو ته ورننوتلې دي چې د کومو د تګ په وخت د تنایي سپین په لارې د وڼه ژو په منځ کښې د ګاډیو او خلکو په تګ را تګ هم بندیز لګولی شوی و. په دغه بریر کښې چې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره تماس ونیوه، هغوی وویل چې په سیمې کښې د لټون عملیات لګیا دي چې په نتیجه کښې یې تر اوسه پورې څلوېښت سلیمان خیل او دمتوڼي قبایلیون بندیون کښېنولي شوي دي. ظفر الاسلام خټک وایي،
مونږ نن سر اپریشن کړی دی او دس کسان مو نور نیولي دي، لکن سلیمان خیل او دوتنی یا چا نه دی کړی. راته
یاد دوي چې د قبایلیانو د ترقیاتي چارو دغه اووه افسرون او دوه ډرایورون د شپږم په ورځ ناپېژندلو وسلوالو نیولي تښتا ولی دی چې د کومو تر دا وخته پورې هیڅ اته پته نه لګي او نه لیا چا هم د دوی د نیولو تښتولو ذمهواري قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو، اوس باجوړ ته ځو. دغه ایجنسۍ عنایت کلا بازار له تیرو دیارلسو ورځو راهیسې بند دی. د سیمې اوسیدونکي او کاروباریان وایي امنیتي ادارو دغه بازار تړلی او داسې له وجې دوی له سخت مشکل سره مخامخ دي. چارواکي وایي بازار یې د امنیتي ستونزو له وجې تړلی دی او په خبره یې چې زر به یې بېرته پرانیزي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په دغه بازار کې د دوکانونو شمیر له دوه زرو نه زیات دی او د بندښت وجه یې په دغه بازار کې د عسکري قوتونو د یو غړي د نامعلومه تنانو لخوا وژنه وه. له هغې ورځې بازار بند کړی شوی چې اولس وایي هغوی ته د سوداګانو اخیستو په لړ کې مشکل جوړ کړی.
زما بختیار نوم دی، د ګول مارکیټ سره موبایل. نن تقریبا دولسمه دیارلسمه ورځ ده چې بازار بند دی او ډېر مشکلات دي. پیسې هغه اخې هغه بازار ته سړی ټرانسپورټ لپاره پرې نو خبر دی، پیسې هغه هم نشته دي. کار بازار ته هغه هم تقریبا پنځه شپږ کیلومیټره اوه کیلومیټره لرې دی. اول ته چې لاړ شي هغې بازارۍ نو ګاډي ډېر زیاته چې یو شی د ستونی هغې اوس کوم باندې په دوه سوه روپۍ راخستی.
یو خان محمود هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هغه وای چې د وړو وړو سوداګانو لپاره خار هډ کوارټر بازار ته ځي.
د وړو تر وړو دلته نیم سو روپۍ باندې ده او موږ د ښار نه پات نیم سو باندې لته راکړي. نن زمونږ کوم چې سبزي او څه چې په کار شي نو خار ته پسې څلور پنځه سوه روپۍ پسې ګار اخلي. بیا بارانونه هم دي تکلیف دی. هغه پلاستیکونو پسې موږ ځو کله وځي له یو پلاستیک موږ ته به دولس سوه میلاویږي او دلته به پنځه سوه باندې نو غټې پریشانۍ نه جوړې دي موږ ته. نو
د باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر لالیشا وایي چې هغوی د یاد بازار د بیا پرانستلو لپاره عسکري او د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره خبرې کړې.
موږ هغو ته وویل چې تاسو مطلب موږ د بازار کولاو کوي او تر اوسه پورې د ازادۍ هغه آغاز نه دی شوی. ولې چې خلک ډېر زیات پریشانه دي، غریبانان خلک دي، ټولو ته ډېر مشکل دی. دانادګري په بازار کې څوک ګرځېدی هم نشي. نو یو د کرپۍ او یو عجیبه غونډې کې صورتحال دی.
بلخوا پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې امکانات دي په لنډو ورځو کې د عنایت قلعه بازار بیا پرانستلی شي، خو وایي چې په بازار کې به سیکورټي نور هم زیاتول شي چې ګنې کومه بده پېښه رامخته نه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت ویلي له کبالي سیمو څخه د بیکوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د لیږلو او د ځای پر ځای کولو پر چارو به دیارلس ارب روپۍ لګوي. چارواکي په عین حال کې وایي تر اوسه یې د قبایلي سیمو دوه لکه پنځه اتیا زره او څلور سوه کورنۍ بیرته ستنې کړي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې اغېزمن شوي خلک د حکومت له هغو اقداماتو خوښ نه دي چې دوی د بیرته ستنولو لپاره یې تر اوسه کړي دي. احمدالله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د سفران وزارت لخوا لیکي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو بیا آبادولو لپاره پروان مالی کال کې دیارلس ارب روپۍ جاری کړي دي او هرې کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت پنځه دېرش زره روپۍ نقدي ورکړي کیږي. خبری ایجنسی لیکي چې تر اوسه د قبایلی سیمو دوه لکه پنځه اتیا زره څلور سوه کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي دي او د دې متاثره شوو کورنۍ د بیرته ستنېدو عمل به سخت کال نومبر په میاشت کې ترسره شي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې قریبا یو کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی او تر اوسه په کم شمیر کې متاثرین خپلو سیمو ته لیږلی شوي دي. حکومت لا پکار دي چې په دې عمل کې تیزی راولي. د یاد ایجنسۍ د شوې تحصیل یو مشر قسمت خان وزیر وایي
بار بار عوام د متاثرین د چیرې د تعداد زیات کړی شي، یعنی تقریبا چپن سو فیملی شي. موجوده چې کوم فیملی تعداد دی واپس کیږي ډیلی بیس باندې هغه ډېرې کمې دي، نو په دې باندې کافی ټایم لګي. نومبر ہونا چې 2017 18 نومبر ته مکمل نشي. چرته ډیلی بیس باندې د 300 نه اوغله 500 پورې شي بیا امکان لري چې یو کال به واخلي. دا خو 13 ارب دي چې 13 کرب شینو متاثرین طرفینه رسان کوم د سی ورشول په پیسو کوم د سی ورشول په سلسله کوم د سی ورشول صحیح اقدار ته حق نه راسي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنیدو لپاره نړیوال بانک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې و نیم کروڑ ډالر او چین ورته په جولای میاشت کې یو کروڑ ڈالر امداد ورکړی وو. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل او د دوی د بحالۍ کارونه ولې دومره په قلار روان دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیم کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي دغه پر وته ویلې چې کریا د نر کوي خیر دی، میرو په خپل کریا باندې واپس ولر شي. او د ریهابیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني، په خپل سرګ روډ وویني، سپټال وویني، سکول وویني، په غیر کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه جاپان حکومت په فاټا کې د بحالۍ کارون لپاره د یو کروڑ شپېته لک ډالرو امداد اعلان کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د قبایلی سیمو خلک چې د خپلې یوې مسلې یا لانجې د حل په برخه کې د پولیټیکل انتظامی او جرګې له پریکړې مطمئن نه وي، نو خپل کیسونه فاټا ټریبیونل ته وړي. خو پښتنه دا چې قبایل په اف سی آر قانون کې د بدلون په اړه معلومات او یا هم دغه ټریبیونل ته لاسرسی لري او کنه. پر دې موضوعاتو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
اف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن چې په کال 1915 کې د قبایلی سیمو لپاره یو جدا عدالتي او انتظامی قانون وضع کړل شوی، د قبایلی ولس انتظامی او عدالتي معاملاتو په لړ کې زیاتره اختیارات پولیټیکل ایجنټ او جرګې مشرانو سره دي. خو ولې دغه پولیټیکل انتظامیه او جرګو فیصلو نه که څوک مطمئنه نه وي نو هغه فاټا ټریبیونل ته خپل کیس وړلی شي چې دغه په درې ممبرانو مشتمل دی. فیر پیدا چې د فاټا ټریبیونل عدالتي ممبر پاتې شوی وایي چې دغلته د قبایلو مخصوص مقدمات ترسره کیږي.
اوس ورته فاټا ټریبیونل وایي د امینډمنټ نه رسته چې کوم امینډمنټ رالو یو کیس یې هغه لاړ شي پیتا یا پیتا اگر تے چے کیس ڈیسائیڈ شی نو بیا کمشنر تا اپیل کی گی اپیل رستو بیا کم سڑے چے واڑی چے رز دے خلاف لاٹشم نو ہا بیا فاٹا ٹریبونل کی بیا ریویژن کی تا کمشنر دا آرڈر خلاف مخ کی دانو چے کل ایف سی آر ٹریبونل خود اس پدی لیٹ امینڈمنٹ کی دا رائٹم دا کو
پی ایف سی آر قانون پو ہالارون کے وکیل کریم محسود نمچو پختل چے تروسا دا ٹریبونل کے دا فاٹا خلکو سمرا کې سونا حل شوی او سمرا خلکو ورته رسائی شوی. دوی وویل
زراوی کې سینار غلی دی د کمشنر د حکم خلاف په دغه بس کې سینار دی دی ورته په دوی څه فیصله کړې دي او ځنه کې سینار یې واپس ریمانډ کړې دي ٹرائل کورٹ ته پولیټیکل ایتا فرض کې په حقیقت نه ورو مقصد شوی نو فاټر ټریبیونل سره دا اختیار دی چې هغه کې سینار واپس ریمانډ کړو. په زراوی کې سینار چې کوم دی تا نه فیصله کړې دي او هلکه انصاف ورکړای نه ده خو تر اوسه پرې دا پویا یا قبایل ته نه دي ملاو شوي چې نشته بعضې حاکینا د ایف سی آر په امنډمنټ کې ملاو شوي دي. آیا موږ د دغه امنډمنټ نه څه فائده واخلي؟ په دا ریسنت امنډمنټ سره دا حق هم ملاو شوی دی چې موږ د ضمانت درخواست ورکړو.
ډاکټر بیګم جان چې بنیادی انساني حقوق او ایف سی آر قانون باندې ژوره پوهه لري وایي چې هر ورځ د ایف سی آر قانون په مطابق د پولیټیکل انتظامیه لاندې قبایلي خلکو مقدمات فیصله کیږي خو د دغه کیسونو تعداد په زرګونو کې دی.
زه وایم چې په زرګونو خلک د دې لاندې افیکټډ شوي دي. په سیټل ایریا کې مو چې داسې واقع وشي کنه نو زر پولیټیکل ته حواله کی چې کله قانون لاندې دا بیا ګرځي دلته خو پولیس دفاع د عدالت دفاع د مجسټریټ دفاع د دې په مخ الته حواله کی د خپل غم خوله کې دومره ډوب شوی دی چې دی د ایف سی آر ترمیم ته وروي خم نه دي وای بس یو وړورانه.
بیگم جان وای چې تر اوسه هم قبایلی خلکو ته دا پوره معلومه نه ده چې ایف سی آر کم قانون دی او دې کې کم بدلون راغلی نو قبایلی خلکو کې په دې لړ کې شعور بیدارول پکار دی چې ټریبیونل چرته او څه کار لپاره دی او دغلته دوی څنګه د خپل کیس په اړه اپیل کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کو پټول ملک کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له سبا څخه پیلېږي. د خیبر پختونخوا په صوابۍ ضلع کې بیا دغه کمپاین په دغه سیمه کې پولیو ټیمونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. زلاند یوسفزی رپورټ لري.
د ای پی آی ډیپټی ډایرکټر ډاکټر تیمور مشال ریډیو ته وویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د صوابۍ ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې درې ورځنی مهم وروستو به په څلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ ماشومانو ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي.
د نیوټریشن کمی په وجه باندې دا ویټامین اې موږ ځکه ورکوو چې ویټامین اے هغه ویټامین دی چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل د خصاتي او چې دا ویټامین اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي او چې کوم ماشوم کې د ویټامین اے کمی نه وي ویکسین هم ډېر ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش جار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا زمونږ خبرونې تاسو پر مشال ریډیو ډاٹ کام هم نیخ پنی غوړې دی شي. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کې دونکو دی د فرخندی اسد نه بعد خبرونو لنډی زور.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو غنو خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. تر روانو سختو بارانونو له امله په یو شمېر سیمو کې د کورونو چتونو پریوتو په نتیجه کې د اتو کسانو د وژل کېدو د ډیرشو نه د زیاتو د جوړل کېدو راپورونه دي. د اورګزوی جلسې چارواکي وایي په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کوېلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي او لس جوړل دي. د پولیو مهم چارواکي وایي سبا په ټول ملک کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅک ورکولو درې ورځې مهم پیلېږي. بلخوا په سوابۍ ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې به دغه مهم د روانې میاشتې په پای کې ترسره کیږي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې سلويخ کسان نیولې دي. تیر ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمو د تختول شوو نه حکومتي کارکونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمنځه وړل به وخت اخلي. چارواکي زیاتوي په اچین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي اسلامي دولت وسطوالې ډلې خپل فعالیت افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم اپیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پیرس کې د فرانس، برتانی، اچلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره ویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیلول دي. په جنیوا کې د روس سفارتي چارواکو تایید کړی چې په ماسکو کې د بشري حقوقو دفتر بنديږي او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو ابدوز روک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه ابدوز خای ډوب شوی وي.
نن خبرونه مول فرخندی اسد اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچپلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه. اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې 4 ملکی فوزی اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده، خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاويږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروری تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دوره وشوي. دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ راتګ لړۍ جاری وه او د روان کال په لومبۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د سالسۍ کردار ته د قدر په سترګه کتلې شوې وو. ورسپانه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لار هوارې دي شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لار هواریږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړې ده. کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورسپانه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکو ظلم زیاتې نشي ختمولې تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعال او فرض شناسه نوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او د لړکي عالمانو لپکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکو د دې ګنا نه منی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نخبریدونکي ایکسپریس ټریبیون رسپانا وایي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغو کې به زیاتره برخه پیسې ټاکل شوې چې د بې کوره کړل شوو خلکو د قدرتي آفتونو ځپلو سیمو او خلکو په بیا بحالۍ ولګول شي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې بیا د افغانستان سره د چین پر پوځي مرستو یو لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخندی اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي او د بې کوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغه سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدونه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات ته کړکې چخکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاس تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دوی ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړې، ولې دا وار یې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پام کې ده. د سوریې یا شام د حکومت استازي لخپلو سیاسي مخالفانو سره په نږدې راتلونکو کې په جنیوا کې خبري وکي، خو د سولې تر دغو غیر مستقیمو خبرو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه مطرح کړل. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. تفصیل د سالم احمد سالی نه اورو.
د سوریې حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبې په ورځ وسی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه. خو د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریه د خلکو خپل حق دی. د سوریه په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډید چې د روسیې په ملاتړ د سوریه حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله د سیاوي انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد په کې هیڅ نقش ونه لري. د اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته ده
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په دې کنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوس موږ دونکو وخت را رسیدلې چې د باختر ستوري 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د معرب ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو او په اخیره کې به په اتن کې د خزو د ونډې په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم پونوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرب ستوري پونوم یو سیالي د تیری دوشنبه په ورځ پرانیسته چې لمخې به 100,000 زده کوونکو ته د خونځو لنساب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پښتني او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرب ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د معرب ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د خونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالي چې دا تبعاً د نوم نه معلومیږي چې د معارف ستوري سیالي ده او مونږ یو لک متعلمین ټارګټ کړی دي د اتم سیم نه تر دولسم سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده، زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر یو لک پورې رسیږي، شاید د یو لک نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معارف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معارف په نصاب کې د اتم نه تر دولسم پورې دي په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بې سوادۍ او د جهالت ټغر غونډ شي.
لیکوال او خبریال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار ده چې له دغه چانس نه د ولسوالیو په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اعلی ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په خاط کې اوسېږي هغوی ته څه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي نو هغوی دپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي. او دوی د مطالعې او د امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب پورو خدای ناخواسته که همدغه چې تاوس حالت کې چې روان دی، څو کاله وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونه به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معارف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته یې تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معارف کچه په کمزور کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف فلمی په افغانان وي، په ټولو مې غږ دا دی چې د معارف سره مرسته وکړي او خلک تشویق کړي چې علم وکړي او آینده دا ننګرهار د دې تیارو نه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معارف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو مونږ معارف ته کار ونه کړو او د معارف نه مونږ ښه ځوان دولسم پاس فارغ نه کړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونه شي کولای چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي شي مستقیما د معارف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده. انشاءالله په دې هر
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معارف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې احمد یار دی او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوې ده مونږ ډېر خوشحاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې د پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. کیږي دا چې مونږ په کښې نمبر ویسو او مونږ له دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالۍ کې ګډون وکړم او د معارف ستوری شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معارف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معارف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړې وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیفډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د دوو لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته ورسوي؟
روزنیزو پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام دی. پیغام یا مسج ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د رادیوي ډرامو خصلت دی او کنه مثلا تلویزیونی وی او یادا چی په سټیج باندې ډرامې چی کلوړندې کیږي اوم دغه اصل ته پکې پام ور اړول کیږي.
پیغام د هر لارې نه کېدای شي، چاپی رسنۍ دی، اخبار دی، مجلده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې دوستونکي هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بل وسیله د جماعت ممبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه اولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اورېدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب دیکھے خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کیدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کله داسې واضح کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتونی فلمونه تا خپله هم ډېر ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیویي ډرامه چې ده او اته تلویزیوني خو د ټولو ښه ده، خو راډیویي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای ته لاسته نه دی ورکړی. دیقانې د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسي ته اوریا، دوکاندار خپله دوکانداري کا اوریا. یعنی پیغام یې ډېر خور دی، ډېرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی، یوازې په معین وخت کې خلک کتی شي، برته ضرورت لري، هر وخت څوک نه شي کتی. نو اته اوس دغه نن د راډیو اهمیت چې دی، اهمیت یې په همدې کې دی چې حتی د نړۍ ستر رئیس جمهوران ولسمشران خپلې بیانې چې مهمې بیانې شي هغه د راډیو د لارې ورکوي. یعنی راډیو اوسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی. نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډیو ده او په راډیو کې بیا راډیوي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر.
په یو صحنه کې دوو کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلی وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسې د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي، کوم یو ګټه زیاته رسولې شي؟
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي. پیغام چې هر څومره هنري وي هماغومره ګټه زیاته وي. او معمولا په یوه صحنه کې خصوصا په راډیوي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړی شي. صحیح ده چې کېدای شي چې په یو ځای کې ډېرو پیغامونو ته خو هغه په اورېدونکو باندې تاثیر نه کړه. مثال په ډول زرته اوس مونږه که ووایو چاته چې ته دغه د معدې درد د مختلف شیانو هغه کېږي، که مونږه دا پیغام ورکړو چې ته خپل لاسونه مینځه، ته باسي ډوډۍ مه خوره، ته فرزن چټله میوه مه خوره، دا پیغامونه ډېرېږي. کله چې ډېر شو دا اورېدونکو په ذهن باندې هغه نه کړه. مونږ کړی شو چې همدغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې، په یوه کې ورته ووایو چې لاسونه وینځه، په بل کې ورته ووایو چې باسي یا د وخت تېره ډوډۍ مه خوره، بل کې ورته ووایو چې میوه د چراغ ایسته هغه پاکه وینځئ. یعنی پیغامونه مونږ په یوه صحنه کې که ډېر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اورېدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوښیو پر مناسبتونو سربیره په ملي مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې ترسره کوي. اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی. خدا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه، په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو. دا تن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوږونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي. اتن له پیړیو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري. خو دا چې پښتني مېرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي، په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي، مخصوصا په ودونو کې. یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د دې سبس یو تن د معززینو دوزی کوژراوال ته لاړم او ومیلیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې، او زما په نظر باندې د یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي. ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي، ځکه موږ دا چمبا او سندرې ویل د ښځو دپاره دوی د کورونو کې ودونه جنکۍ تودوي.
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدسه احمدزی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي.
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی، زمونږ کلتور او فرهنګ یوه برخه بلل کیږي، او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوندي دي. او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې، په نورو مراسمو کې، د خوشحالیو په مراسمو کې اتنونه کوي. خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي.
د اتن په ډولونو کې یو ته برګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره ترسره کوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پشڑخ باران، پشڑخ باران، پشڑخ بارانو درتل لخو چچل نراتلو، زو یاران کو حپچلو خو چچل نراتلو، حاسی میخ پا باجی تمات نکڑا، حاسی روا میغی کیوان بستو، حاسی میخ پا باجی تو مات نکڑا، حسر با میری کیوان بستو، دلتا میں پل پا عجیب ہندی کی سوروانو، دلتا جوندن سا پا بدلو اندازو روانو، ما دا مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو، سواد کا بل کوٹا خبر ولو خود سچل نراتلو، تول پختا نیو زیک ولو خود سچل نراتلو، حسی میخ باجی تمات نکڑا، حسی رباب میں غیق کی بانا جستو، حسی مخفا باجی تمات نکڑا، هسي رباب مغيك كبان غستو دبي وصي يومات زرق دي سخبر نراتلو یار د مړو د ژوند دی څه خبر نه راتلو ته دا سلاړې چې بيخي دی څه خبر نه راتلو او مسافر زړه سیزلو خو څه چل نه راتلو دا میرات زړه ټکور ولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپاو باجي تما ہسر باب میرے کیوان جس کو ہنس مخفا باجی تما تنکڑا ہسر باب میرے کیوان جس کو